السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزام تاسو زموږه غلازه دی رادیو او ریدا د ازادي رادیو ورسته نیم ساعت پښتو خبری خبرونه ده وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې دي په دې خبری خبرونه کې اوري چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د امریکا هوایي کمپاین طالبان په نخه کړی دي د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي هغه هیوادونه چې ترورستانو ته پناه ورکړي او افغان خوره پر راکټونو ولي خپل اهداف ته به ونه رسیږي د افغانستان اجرایي رئیس همدارس د محکوم شویو یو شمیر طالب زندانیانو په اړه به ویلي دي چې په هغوی به عدالت پلی شي البته د اعدام پر مسالې ټینګار وکړ خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوري در اوروي
په سر کې څو مهم خبرونه سر لیکونه افغان ولسمشر اشرف غنی د کابل پر یوې پوځي اډې د روسي حملې په تړاو د دوو جنرالانو په ګډون د افغانستان د پوځو افسران د وظیفوي غفلت له کبله له خپلو دندو لرې کړي دي د امریکا پوځ د افغانستان په شمال ختیځ کې د وسلوالو طالبانو پر مشخصو اهدافو د هوایي بریدونو خبر ورکوي د پولند ولسمشر وایي دی به د اسرائیل متحده ایالاتو او اوکراین له مخالفت سره سره د یهودانو د ډله ییزې وژنې یا هالیکاست په اړه لانجمنه لایحه توشیح کړي د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر اشرف غنی د کابل پر یوې پوځي اډې د وروستي حملې په تړاو د دوو جنرالانو په ګډون د افغانستان د پوځو افسران د وظیفوي غفلت له کبله له خپلو دندو لرې کړي دي ښاغلي غنی دغه اعلان نن په ټویټر پیغام کې کړی او ویلي دي چې ټول دغه افسران د نورو څېړنو لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي دي د کابل د یو سلو یولسمې فرقې پر یوه کنډک د تېرې اونۍ په وسلوال برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه اخیستی یولس پوځیان وژل شوي او شپاړس نور ټپیان شوي وو له دې مخکې هم کابل په وروستیو دریو نو کې د دوه نور خونړیو حملو شاهدو دغه حملو ته په پام سره په کابل کې امنیتی تدابیر سخت شوی چې په دې ترڅ کې د افغانستان ملي امنیت نن هم ملي امنیت ریاست نن پر هغه موادو باندې په چاودیدونکو وسلو کې ترې کار اخیستل کېږي د یو موټر د نیول کېدو خبر ورکړ د دې ریاست یوې منبع ازادي راډیو ته وویل چې له دغه موټر سره چې دوه ټنه مواد پکې بارو یو شمېر کسان هم نیول شوي دي د امریکا پوځ د افغانستان په شمال ختیځ کې وسلوالو طالبانو پر مشخصو اهدافو د هوایي بریدونو خبر ورکوي په هغه بیان کې چې د امریکا پوځ نن خبر کړی د دغه بریدونو مشخصه سیمه نه ده په ډاګه شوې خو ویل شوی چې امریکایي ځواکونه په شمال ختیځ کې د طالبانو د روزنې یو مرکز وشته او چین او تاجکستان سرحد ته نږدې د سخت دریزو د حملو د پلانولو او تروریستي اعمالو مخه نیولې ده په بیان کې دغه راز ویل شوی چې په دغه بریدونو کې د افغان پوځ غلا شوی موټر چې په بم چاودیدونکو وسلو بدل شوی و منځ وړل شوی په دغه بریدونو کې له بي 250 الوتکو همکار اخیستل شوی امریکایي ځواکونو تیر کال شاوخوا 2000 هوایي حملې ترسره کړې چې دا د ورم کال په نسبت په دغه حملو کې نږدې دوه چنده زیاتوالی دی د کونړ امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په سرحدي سیمو د پاکستان راکټي بریدونه دوام لري د کونړ امنیه قمندان جمعه ګل همت نن ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د پاکستان له لوري د دې ولایت پر څلورو ولسوالیو دانګام شلټن مرورې او سرکانو یو سل پنځوس توغندي ویشتل شوي د ده په خبره توغندیو مرګ ژوبله نه ده اړولې خو مالي زیانونه یې رسولي دي د خوست د کرنې د ریاست چارواکي وایي د هوا په ګرمېدو سره په دې ولایت کې له ټاکلي وخت مخکې د نیالګیو کېنول پیل کړی دی د خوست د کرنې رئیس سمیع الله نصرت نن په دې ولایت کې د نیالګیو د کېنولو د کمپاین په مهال ازادي راډیو ته وویل چې سکال په پام کې لري 15 لکه نیالګي د دې ولایت په دولتي باغونو پارکونو پوهنتونونو ښوونځیو او نورو ځایونو کې کېنوي
موږ تقریبا ان شاء الله د خپل اړوند ادارو په مټ باندې او د همکارو مسات په مټ باندې وکول شو چې 15 لکه مختلف نیالګي که هغه مثمر او غیر مثمر نیالګي به کینو ان شاء الله
د خوست د کرنې د رئیس په وینا په 2000 جیبه ځمکه کې به نوي باغونه جوړ شي او د وحل شو ځنګلونو د بیا احیا کولو لپاره هم پروګرامونه لري د خوست په ګډون هر کال په ول ولایتونو کې د نوي کال په لیدو سره نیالګي کینول کیږي خو پاملرنې ته دی خو ساتنې ته د نه پاملرنې خو هغه سم نه ساتل کیږي چې په ترڅ کې اکثره دغه نیالګي بیرته وچیږي یا خلک باسي د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد وروسته له هغې چې څو ملاتړي ونیول شول بیا د ایران په ځواکمنې قضایي ادارې انتقاد کړی دی د ایران د 1991 کال د اسلامي انقلاب د کلیزې په مناسبت یې ویلي کې احمدی نژاد ویلي چې قضایي اداره په ایران کې د خلکو ضد فشار د یوې اساسي ستنې په توګه بدله شوې ده دغه لیک وروسته له هغې استولی چې د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې اته فعالان چې د احمدی نژاد ملاتړي بلل شوي توقیف شوي دي د دغو فعالانو د توقیف کېدو د دلایلو په اړه سمدستي څه نه دي ویل شوي خو د راپورونو له مخې یو شمېر په ضمانت بیرته خوشې شوي دي د پولن ولسمشر انجی دودا وای دای بده اسرائیل متحدی ایالات او اوکراین له مخالفت سره سره د یهودانو د ډلیزی وژنې یا هالیکاست په اړه هغه لانجمن لایحه چې د هیواد پارلمان تصویب کړي توشیح کړي د دغې لایحې له مخې هر هغه کس ته تر دریو کالو د بند سزا یا نغدي جریمه په پام کې نیول شوې چې که په پولن کې د جرمني نازیانو د ډلیزی وژنې کمپونه د پولن د مرګونو کمپونه په توګه یاد کړي یا په عام محضر کې د حقایقو خلاف دا خبره وکړي چې پولنډ یا د هیواد حکومت په هغو ډلهیزو وژنو کې چې د دوهمې نړیوالې جګړې په ترڅ کې د جرمني نازیانو لخوا ترسره شوي لاس لري. د پولنډ ښي اړخه حکومت وایي دغه قانون ته ځکه اړتیا ده چې د نازیانو د یرغل په ترڅ کې د قربانیانو په توګه د پولنډیانو حیثیت او اعتبار وساتل شي. د پولنډ ولسمشر دغه راز ویلي چې دی به دغه لایحه د لا وضاحت لپاره د اساسي قانون ځانګړې محکمې ته واستوي تر څو دا مسله تایید شي چې آیا هغه د بیان د ازادۍ په اړه له قوانینو سره اړخ لګوي که نه. اسرائیل اندېښنه څرګنده کړې چې دغه قانون به نازیانو لخوا په ترسره شوو جرمونو کې د پولنډیانو د رول په اړه رښتینې بیانونه منع کړي. د امریکا متحده ایالتونو او اوکراین هم دې ته ورته اندېښنې څرګندې کړې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوی د مارچ په 13 ترسره شي ځان رسما کاندید کړی دی. د انتخاباتو مرکزي کمیسیون نن سه شنبې پوتین د کاندید په توګه ثبت کړ. پوتین نږدې دوه میاشتې مخکې اعلان کړی و چې نیت لري د څلورمې دورې لپاره بیا ځان کاندید کړي. پوتین درېیم کس دی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ځان رسما کاندیدوي.
لا نوریاس نوری مننه چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب باندې www.azadiradio.org لوستلی شئ. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي پر اعدام د محکوم شویو یو شمېر طالب زندانیانو په اړه به عدالت تطبیق شي.
در مورد تعداد من صحبت نمی کنم، اما من دلیل شک ندارم که عدالت بالای تعدادی که محکوم هستند به جنایات ضد بشری و ضد انسانی در افغانستان تطبیق خواهد شد.
دفاع وزارت وی په بدخشان که په هوایی بریدونو که طالبانو ته زیان اوخته.
تیر اوراز و پرون نابل پرون با امریکا هوایی زواکونو د بدخشان په ولایت کې د وردوش په ولسوالۍ کې دښمن په نخه کې چې دواړو بریدونو کې دښمن ډېر ته ډېر زیان رسېدلی دی.
په پاکستان کې د پښتنو پر ضد تاوتریخوالي په غبرګون احتجاجونه شپږمې ورځې ته رسېدلي.
د اقامت پرېس کلب مخ ته هغې ته مو پنډال مو جوړ کړی دی او چې کومه قبایلي مشران دي ملکان هغه راغلي دي رارسېدلي دي.
د پروګرام په معرفي کې مو واورېدل چې د افغانستان اجرایه رئیس نن د اعدام محکوم شویو طالبانو په اړه باندې څرګندونې کړې. همداراز ځینې نور مطالب هم و. لومړی راځو د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله څرګندونو ته. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي پر اعدام د محکوم شویو یو شمېر طالب زندانیانو په اړه به عدالت پلی شي. خو دا چې په څومره طالب زندانیانو به عدالت پلی کېږي عبدالله عبدالله یې په اړه خبریالانو ته څه ونه ویل. اخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا د طالب زندانیانو له احتمالي اعدامه هرکلی کوي. حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغان حکومت اجرایي رئیس د سه شنبې په ورځ په کابل کې د خبریالانو د دغه پوښتنو په ځواب کې چې آیا په اعدام محکوم شوي طالب زندانیان به مجازات شي او کنه وویل چې د ځینو په اړه به عدالت پلی شي. خو دا چې په څومره شمېر کې طالب زندانیان په اعدام محکوم شوي عبدالله عبدالله یې په اړه څه ونه ویل.
در مورد تعداد من صحبت نمی کنم چون
دی وایي د شمېر په اړه زه خبرې نه کوم ځکه دغه مسله د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم پورې اړه لري. خو زه په دې کې شک نه لرم یو شمېر هغه کسان چې په بشري او انساني ضد جنایتونو محکوم شوی عدالت به ورباندې تطبیق شي.
ضد انسانی در افغانستان تطبیق خواهد شد.
لادی وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محابس او توقیف خونو رئیس عبدالحلیم کوهستانی د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې ویلي چې په هیواد کې شاوخوا 150 تنه په اعدام محکوم شوي دي. خو نوموړي په دې اړه چې څومره هغه طالب زندانیان دي څه نه ویلي. تر اوسه هیڅ حکومتي چارواکي په رسمي توګه په دې اړه چې آیا د طالب زندانیانو د اعدام حکمونه ولسمشر توشیح کړي او کنه څه نه دي ویلي. خو د سه شنبې په ورځ یوې سرچینې چې نه یې غوښتل د موضوع د محرمیت له کبله یې نوم یاد چې ازادي راډیو ته وویل تر اوسه ولسمشر مشر په اعدام د محکوم شو طالب زندانونو حکومت نه دی توشي کړي، خو اسلوالو طالبانو رسنیو ته په استول اعلامی کې ویلي یو شمیر هغه زندانیان چې د پولی چرخی په زندان کې دي له خپل خونو ایستل شوی او خایي دام شي. د طالبانو په پیغام کې ویل شوی ک زندانیان اعدام شي دوی بعد دغه بنسټونو پر وړاندې له ځن پرته بل مسل عمل وکړي. خو عبدالله عبدالله د سې شمې پورس له خبریالانو سره په خبرو کې د طالبانو د خبرداري په اړه وویل چې طالبان اوس هم جنایت کوي او دغه ډله د تاریخ په توره پاڼه کې ځای لري. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون رئیس مرداد نجابی د یو شمېر طالب زندانیانو له احتمالي ادامه هرکلی وکړ. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تاثیر مستقیم بر رویه مخالفین دولت افغانستان داره.
دی وی هغه طالبان چې په اعدام محکوم شوي د مولي د وسلوالو مخالفینو پر روحیه مستقیمه اغېز لري او د دولت قاطعیت ښیي چې د مخالفینو پر وړاندې تیریدنه نه کوي. په هغه شکل چې وسلوال مخالفین زموږ په خلکو رحم نه کوي، دوی یعنی دولت هم باید جنایتکارانو ته د خپلو اعمالو سزا ورکړي. د ښاغلي نجابي په خبره افغانان تمه لري چې د خلکو قاتلین د دریګونو محکمو او د عدلي او قضایي بنسټونو له فیصلې وروسته په اعدام محکوم شي. د نوموړي په خبره کې حکومت د تروریزم پر وړاندې د مبارزې جدی او قاطع اراده لري، باید هغه کسان چې په اعدام محکوم شوی دي په درد وزړوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
facebook.com/azadiradio زموږ د پښتو فیسبوک ادرس دی، کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه هلته هم تازه ولولئ. د افغانستان په شمال ختیځ کې د امریکا هوایی کمپاین طالبان په نخښه کړی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بریدونه د یک شنبه او دو شنبه په ورځو د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې شوي او د شپږو تاجکستانیانو په ګډون یې لس سخت دریځې وژلي. د امریکا د پوځ په دې اړه اعلامیه خپره کړې چې وایي د دغه هیواد هوایی ځواکونو د افغانستان په شمال ختیځ کې د طالبانو یو مرکز له منځه وړی دی. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي امریکایي ځواکونو د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې دوه ورځې هوایي عملیات کړي چې په نتیجه کې دوه ورځې مخکې شپږ سختریځې چې د تاجکستان تباو او پرون څلور سختریځې وژل شوي او یو شمیر موټر او مهمات له منځه تللي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیری د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل
تیر ورځ او پرون نابل پرون د امریکا هوایي ځواکونو د بدخشان په ولایت کې د وردوج په ولسوالۍ کې دښمن په نخښه کې چې دواړو بریدونو کې دښمن ډېر ډېر زیان رسېدلی دی. هغه ورځ باندې شپږ نفره د دښمن وژل شوي وو چې هغه د تاجکانو په نامه باندې وو او نن هم د دښمن څلور موټر یو ډیپو او ډېر مهمات او وسلې له منځه تللې وې.
په دې وروستیو کې د امریکا هوایي ځواک په افغانستان کې خپلې هوایي حملې زیاتې کړې او د هیواد په شمال کې پر طالبانو یو شمېر هدفي حملې کړې دي. د امریکا پوځ هم د سې شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې امریکایي ځواکونو د افغانستان په شمال ختیځ کې د طالبانو یو روزنیز مرکز په نخښه کړ. د اعلامیه له مخې د دغو عملیاتو په نتیجه کې د سختریځو مخه ونیول سوه چې غوښتل یې د تاجکستان او چین له پولیس سره نږدې تخریبي اقدامات وکړي. امریکا هم داراز ویلي چې هغه موټر یې هم له منځه وړي چې سختریځو له افغان پوځ څخه غلا کړی وو او موټر بمونه یې ورڅخه جوړ کړی وو. د هوایي حملو دا کمپاین د هغه پلان برخه دی چې له مخې باید په افغانستان کې د امریکا پوځي رول زیات شي او دا وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په اګست میاشت کې د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي اعلان کړه. د ترامپ له اعلان راهیسې امریکایي ځواکونو له افغان هوایي ځواکونو سره یو ځای په ټول هیواد کې د طالبانو پر وړاندې حملې زیاتې کړې دي. امریکایي ځواکونو تیر کال په افغانستان کې شاوخوا 2000 هوایي حملې وکړې چې دا د پروسش کال په پرتله د حملو په شمیر کې دوه چنده زیاتوالی شي. هوایي حملې په داسې حال کې کیږي چې افغان ځواکونه په شارونو کې د حملو په مخنیوي بوخت سول او په ځانګړې توګه په کابل کې د حملو شمیر زیات شو.
ازادي رادیو ته غواکی است. د افغانستان ولسمشرې مانی وایي د یو سلو یولسمې فرقې او لوړپوړي مسؤلین د دې فرقې پر یو کنډک د وسلوالي حملې په تړاو له دندې لیرې شول. د ولسمشرې مانی د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د سې شمې پر ازادي رادیو ته وویل په دغو کسانو کې دوه جنرالان هم شامل دي چې عدلي او قضایي ارګانو ته هم معرفي شوي. اخوا یو شمېر افغان کارپوهان وایي که د مکافات او مجازاتو اصل د شفافیت له مخې پلی شي نو د هیواد په امنیتي وضعیت به ښه اغېز ولري.
افغان ولسمشر په یو تازه اقدام کې د یو سلو یولسمې فرقې وطن لوړ پوړي منصوبین د دغه فرقې پر یو کنډک د وسلوالې حملې په مخنیوي کې د پاتې راتلو له امله له دندې ګوښه کړي. ولسمشر مڼۍ وایي دغه پرېکړه د یو سلو یولسمې فرقې پر دوهم کنډک د حملې د څرنګوالي په اړه د ګمارل شوي پلاوي د راپور وړاندې کولو وروسته شوې. د ولسمشر مڼۍ د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په یادو ولوړ رتبه منصوبینو کې دوه جنرالان هم شامل دي. دی وایي ولسمشر هدایت ورکړی چې دغه موضوع دې په هر اړخیزه ډول وڅېړل شي، ځکه وظیفوي غفلت په هیڅ صورت د منلو وړ نه ده. په همدې دلیل وروسته له ټولو ارزونو پرېکړه وشوه چې اووه تنه لوړ رتبه منصوبین چې دوه جنرالان هم پکې شامل دي له دندې لرې او عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. څلورو تنو بریدګرو تېره اونۍ د کابل په قرغه کې د یو سلو یولسمې فرقې پر دوهم کنډک حمله وکړه چې د افغانستان د دفاع وزارت په خبره په دغه حمله کې د ملي اردو یو سرتېری ووژل شول او شپاړس نور ټپیان شول. د ملي اردو ځواکونو وروسته له څو ساعتونو درې بریدګر له پښو غورځول او یو بل تن یې ونیوه. د دغه حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه واخیست. له پیښې وروسته د یو شمېر منتقدینو او خلکو انتقادونو زور واخیست او ولسمشر د دغې حملې د څرنګوالي د څېړلو لپاره یو پلاوی وګماره. په ورته وخت کې یو شمېر افغان امنیتي کارپوهان وایي که د مکافاتو او مجازاتو اصل د شفافیت له مخې پلی شي نو د هیواد په امنیتي وضعیت به ښه اغېز ولري. د دغو کارپوهانو له ډلې اجمل سایز هم په همدې باور دی او ټینګار کوي چې څېړنې او ارزونې باید په شفاف ډول ترسره شي، سو عدالت پکې په ښه توګه پلی شي.
په ټوله کې په امنیتي سکتور کې مکافات او مجازات یو اصل دی او د دې اصل په تطبیق سره زمونږ په مختلفو ادارو کې
له دې وړاندې په بلخ کې په 209 شاهین قول اردو باندې د وسلوالې حملې وروسته یو شمېر منصوبین له دندې لري او حتی دوه جنرالان او شپږ ویشت لوړ رتبه افسران په بند محکوم شول. ولسمشر محمد اشرف غنی په کراتو دا خبره کړې چې د دندو پر مهال په ځانګړې توګه په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې غفلت ده او خلکو ته د منلو نه ده. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویندوی دفتر سرپرست وایي د کورنیو چارو وزارت پخوانۍ ودانۍ ته نږدې د خونړۍ پیښې او پر انټر کانټینټل هوټل د شوي برید په اړه هم څېړنې روانې دي چې د په خبره کا معلومه شي چې چا د خپل دندې پر مال غفلت کړی نو خامخا به مجازات شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي هغه هیوادونه چې تروریستانو ته پناه ورکړې او افغان خاوره په راکټونو ولي خپلو اهدافو ته نه رسیږي. عبدالله عبدالله د افغانستان او هند ترمنځ د یو سلو اتو پروژو د قراردادونو د لاسلیک په وخت خبري غونډې ته وویل، خبري غونډه کې وینا وکړه او له دغو هیوادیو وغوښتل چې د افغانستان له بې ثباته کولو لاس واخلي. حدیث پردیس دې غونډې ته ورغلی او دا رپورټ جوړ کړی.
د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي هغه هیوادونو چې تروریستانو ته پناه ورکړې افغانستان ته رالیږي او افغان خاوره په راکټونو ولي په حقیقت کې دوګونی سیاست کوي. که څه هم نوموړي د کوم هیواد نوم ونه خیست، خو تر دې وړاندې افغان حکومت پاکستان وسلوالو ته د پټنځینو په ورکړې تورن کړی دی. عبدالله عبدالله چې د افغانستان او هند ترمنځ د یو سلو اتو پروژو د قراردادونو د لاسلیک په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل هغوی چې له افغانستان سره د دوستۍ ادعا لري د هند په څېر د دوستی ثابت کړی. دی وایي زموږ توقع دا د هغه هیوادونو چې له موږ سره د دوستۍ ادعا لري خپله دوستي دې په عمل کې ثابته کړي. موږ له ټولو هیوادونو دا توقع لرو چې له هر هغه اقدام او پالیسۍ دې ډډه وکړي چې زموږ د بې ثباتۍ لامل ګرځي او هغوی چې افغانستان ته تروریستان رالیږي په حقیقت کې د افغانستان د خلکو زړونه یې زخمي کړي. ښاغلی عبدالله همدارس له افغانستان سره د هند مرستو ته په اشارې سره وویل دغه مرستې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو ښه بېلګه ده. شمی پورز د افغان حکومت او په کابل کې د هند سفیر ترمنز د یو دش میلیونو ډالرو په ارزښت د یو سلاتو پروژو تړونونه لاسلیک شول. هند له افغانستان سره د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت مرسته کړي چې ډیره برخه یې په افغانستان کې د 440 پروژو په پلي کېدو مصرف شوه. د سلما بند جوړول، د ملي شورا د نوې ودانۍ رغونه او په اساسي توګه د زرنج د لارام سړک جوړول په افغانستان کې د هند له لویو پروژو څخه دي. که څه هم تل افغان حکومت ویلي چې افغانستان سره د هند مرستې د بیرغونې او په پراختیایي چارو متمرکز دي، خو د هند سیال پاکستان بیا په افغانستان کې ګواکې د هند نفوذ اندېښنه ښودلې. په همدې حال کې په کابل کې د هند سفیر منپریت هورا د یو سلاتو پروژو د لاسلیک په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې هند به په ټولو حالاتو کې له افغانستان سره د یو ملګري هیواد په توګه پاتې شي.
آزادی خبری مجله اوري.
د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون له عراق افغانستان ته د امریکایي پوځي تجهیزاتو او وسلو انتقال د تروریستي ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره اغیزمن بولي. د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون غړی ښایسته باز ناصری د سېشمې پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له دغو پوځي تجهیزاتو او وسلو څخه باید د تروریستي ډلو د زالو له منځه وړلو لپاره کار واخیستل شي. بلخوا کسام اسوسییټډ پریس آژانس ویلي امریکا له عراق څخه افغانستان ته د وسلو انتقال پیل کړی، خو د افغانستان دفاع وزارت په دې اړه بې خبري ښیي. واصل وصال په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون او یو شمېر پوځي کارپوهان له عراق څخه افغانستان ته د وسلو او پوځي تجهیزاتو انتقال د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او تروریزم سره د اغیزمنې مبارزې لپاره مهم بولي. د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون غړي ښایسته باز ناصری د سه‌شنبه پر ورځ آزاد راډیو ته وویل چې د تروریستي ډلو د زالو د لمنځه وړلو او د افغان امنیتي ځواکونو د لاخه تجهیز او ملاتړ لپاره د دغه وسلو انتقال ګټور رول لوبولی شي.
تر ځایه پورې د افغان ځواکونو د حمایت لپاره په کار ده په داسې شرایط کې چې ترڅو یو لاره د حل ورته جستجو کېږي، تر هغه پورې د حمایت شي او ښه سنبال شي او د دوی په حمایت کې دوی قرار ولري. په هغه صورت کې موږ ته ضروري ده چې د تروریستانو یا تروریزم ځالې چې کوم ځای کې پټنځایونه لري او اصلي مرکزونه دي، د هغه ځینې دوی تربیه کېږي او زموږ افغانستان ته راځي. که هغه ځای لپاره وکارول شي نو دا خپل یو خاص مسؤلیت لري.
دا په داسې حال کې ده چې اسوسییټډ پریس آژانس خبر ورکړی چې امریکا له عراق څخه افغانستان ته د وسلو پوځي تجهیزاتو انتقال پیل کړی دی. د دغه آژانس په خبره له تېرو څو اونیو راهیسې لسګونه امریکایي ځواکونه له خپلو وسلو او تجهیزاتو سره یو ځای په پوځي الوتکو کې له عراق څخه ویستل کېږي او افغانستان ته استول کېږي. په همدې حال کې د عراق د حکومت ویان سعدالحدیثي ویلي چې د داعش په ضد جنگ ختم شوی او د امریکایي ځواکونو موجودیت به هم په دغه هیواد کې کم شي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر نصیر احمد درانی نن اوروزګان ته تللی او هلته له خلکو سره ژمنه وکړه چې دغه ولایت ته به تر نورو ولایتونو زیاته د کرنې او مالدارۍ په برخه کې پاملرنه وکړي. هغه د ځینو پروژو افتتاح هم وکړه. شریف الله شرافت په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د کرنې او مالداری وزیر وایي هڅه کوي اوروزګان د کرنې او مالداری په برخه کې پر پښو ودروي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزیر چې نن سه شنبه اوروزګان ولایت سفر کړی و، له خلکو سره ژمنه وکړه چې ودغه ولایت به نسبت تر نورو ولایتونو توجه زیاته کړي. نوموړي وایي چې ځکه ودغه ولایت پاملرنه زیاته کوي د ده په خبره چې د اوروزګان خلک روانه جګړو ځپلې دي.
اوروزګان خلک له یوې خوانه په جنگ کې دي، اقتصادی حالت بد ده، که څه هم اوالدل چې همرونو هم خویندو د څو مشخصو شیانو وختنه درله حتمی به درته کوم. هدی اعظمی به د ما تلاش دا وي چې اوروزګان ته څومره غوښینه برخه ورکولی سم هغه باید زه دې ولایت آماده کړم.
شاغلی درانی دغه راز د خپل سفر پر مهال په دغه ولایت کې د یو سلو دو دیرش میلیون افغانۍ په لګښت یو شمیر پروژې پلی کړې او یو شمیر نورې چې کارونه یې بشپړ سوي وه ګټې اخیستنې ته وسپارلې. نوموړي وایي چې پلان لري په راتلونکي کې اووه دیرش نورې بېلابېلې پروژې هم پلی کړي څو د دغه ولایت د خلکو اقتصاد پر پښو ودرېږي. د اوروزګان والي محمد نظیر خروټي هم له کرنې او مالداري وزیر څخه د کړو ژمنو د عملي کېدو غوښتنه وکړه او ویې ویل چې اوروزګان تر هر څه په کرنه او مالداری برخه کې ډیر کار ته اړتیا لري. اوروزګان ولایت یو د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې شاوخوا 40% خلک په کرنه او مالداری بوخت دي. دوه کال وړاندې هم د کرنې او مالداری وزیر اوروزګان ولایت ته سفر کړی وو او په دغه ولایت کې د لسګونو میلیون افغانۍ په ارزښت پروژې پرانستې، خو هغه پروژې لا هم د نامنۍ له کبله نیمګړې پاتې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
خبری مجله اوري.
د ازادي رادیو خبرونه په دولس پګنې منځنۍ چپه او اف ام 13.15 په ټول افغانستان کې اوري. په پاکستان کې د قبایلی سیمو د زدکونکو سیاسي فعالانو قومي مشرانو اعتراض نن شپږمې ورسته ورسید. په دې اعتراض کې د پاکستان د نورو سیمو پښتنو یو شمېر استازي هم برخه لري. فرشتي جلالزی په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د پاکستان په کراچي ښار کې د جنوبي وزیرستان د اوسیدونکو نقیب الله مسعود د قتل پر ضد د قبایلو سوله ییز اعتراض ورځ په ورځ پونډیږي. رپورټونه وایي د اسلام آباد ډیپلوماتیکي سیمې د وزیرو د ملکانو ځوانانو او مشرانو خولیو او بګړیو نیولې لاؤډ سپیکرونه بندې خیمه ولاړې دي. له احساساتو ډکې ویناوې کیږي او د اعتراض دا جذبه د شوکت عزیز وزیر انقلابي سندرې بدرګه کوي. د قبایلو له دې اعتراض سره د پاکستان د نورو سیمو د پښتنو ځینې سیاسي مشران هم یو ځای شوي دي. د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند د جماعت علما اسلام او قومي وطن ګوند مشران پرون په اسلام آباد کې د دوی اعتراض ته ورغلي وو. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پرون وویل د پاکستان حکومت باید د نقیب الله مسعود قاتلان ونیسي او څېړنه وکړي چې د جعلي پولیسو په عملیاتو کې نور څومره پښتانه وژل شوي دي.
ستاسو مسلې نه هر چیرته راغ پر باندې سړي جمعې هر بچی تاسو سره مرګري نو آپس کې دل نشته.
د پاکستان د ستري محکمې په وینا نقیب الله مسعود وبشت کلن د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو خو له 2008 میلادي کال راهیسې په کراچي کې میشت وو او غوښتل چې موډل سي. د ازادي راډیو د مشال برخې په حواله د جنوري په 14 نیټه د پاکستان د سند ایالت د ملیر سیمې د پولیسو مشر راو انوار وویل چې د قبایلو یو ځوان وبشت کلن نقیب الله مسعود له طالبانو سره د ارتباط په تور ووژل سو. راو انوار ویلي و چې نقیب الله اصلا نسیم الله نومیده، په تحریک طالبان پاکستان سره ارتباط درلود او په کراچي کې وژل سوی دی. خو یو شمېر رسنیو د پاکستان د ستري محکمې د هغه بیان پر اساس چې د جنوري په 19 نیټه خپور شو ویلي چې د کراچي پولیسو د جنوري په 2 نیټه نقیب الله مسعود د شالتیف ټاون په نوم سیمه کې نیولی وو او د جنوري په 18 یې وژلی وو. د سند ایالتي چارواکو وروسته وویل چې نقیب الله مسعود بېګنا وو او د راو انوار د گرفتاری حکم وسو. راو انوار له هغه راهیسې پټ دی. هغه مهلت چې د پاکستان ستري محکمې د سند پولیسو ته ورکړی و څو د نقیب الله مسعود قاتلان ونیسي پای ته رسېدلی دی. خو پاکستاني رسنۍ وایي چې د نقیب الله په قتل د تورن راو انوار د نیولو عملیات روان دي. د نقیب الله مسعود د قتل پر ضد د سوله ییز اعتراض چې اوس یې لمن اسلام آباد ته خوره شوې د جنوري په 16 په دیره اسماعیل خان کې د مسعودو ژغورنې غورځنګ لوی مظاهرې پیل شو. اعتراض کوونکو چې په ابتدا کې د مسعود د قاتلانو د نیولو غوښتنه کوله اوس دوی نورې غوښتنې هم مطرح کړي. هغوی له اسلام آباد غواړي چې ټول هغه پښتانه پیدا کړي چې په وروستیو کلونو کې په مرموز ډول لا درکه شوي او ټولې قبایلي سیمې له ماینونو پاکې کړي. د اعتراض په درېیمه ورځ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د اعتراض ځای ته ورغی او له خلکو سره یې ژمنه وکړه چې ټولې غوښتنې به یې ومنل سي. خو اعتراض کوونکي وایي چې څو یې غوښتنې عملا ونه منل سي کورونو ته نه ځي.
ازادي راډیو ته غوښتل نن به پوره یو ساعت وروسته د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ شلاوریزه لوبه وشي. که دغه لوبه افغانستان وګټي نو د شلاوریزو اتل کیږي. البته د دغه تورنمنټ بیا به وروسته په نورو 500 لوبو کې له زیمبابوې سره مخ کیږي. ښه ده چې په دې اړه د فرید هوتک سره د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره د مرکه واورو. هغه به جزئیات راکړي.
من بیا هم دویم لوبه ترسره کېږي چې دغه دویمه لوبه هم شلاوریزه ده او دا وروستۍ شلاوریزه لوبه ده. له هغې وروسته 15 ورځنۍ نړیوالې لوبې د دواړو هېوادونو د ملي لوبلو ترمنځ ترسره کېږي د افغانستان په کوربهتوب سره. نو لوبله پوره چمتووالی لري او د دغه سیالۍ لپاره تقریبا نیم مدیره په دې خوا تمرینات ترسره کړي دي او تمه دا ده چې په دغه لوبه کې هم افغان ملي لوبډله د افغانستان لپاره ښه
هوتک صاحب په پرونۍ لوبه کې په فیلډینګ برخه کې ځینې کمکاري وشوې ځینې کمزورتیا یو خدل شوې هیلاتې څه وو؟ آیا سم کار نه و شوی که څنګه یا موسم هلته دغسې وو ګراونډ لږ څه خوایو که څنګه حساب وو؟
نه دا خو فیلډنګ نه خامخا یو نیم وخت په کې مس فیلډنګ کېږي او متن هڅې دا زمونږ د لوبغاړو څخه وشو د هغوی د لوبغاړو څخه حق وشو دا ولې داسې بلېدلې چې خامخا په فیلډنګ کې د هغوی د لوري هم انشاءالله
یو څبل چې زینی کسان انتقاد کوي خو تخنیکی مسله دا ده چې زینی سینیر لوبغاړي کې چونه ډراپي څومره تاثیر اچوي په لوبه باندې بل اخر ټول پرېژر به څنګه کیږي څنګه به تقسیمېږي دغه پرېژر او څنګه به افغانستان دغه حالت راوځي په لوبه کې
نه چې ښه لوبره نه ټاکل شوی او مناسبه لوبره نه ټاکل شوی نو افغانستان دې بریا نه شو ترلاسه کولای نو هغه لوبغاړي چې اړین ول هغه لوبغاړي چې کم پر محل پر ننګرهار او پر متحد امارات کې خبرې دی ول هغه د غوراوي کمیټې د مسالې لپاره اعلان
د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مو مرکه واورید نن ماخام به افغانستان او زیمبابوی سره مخ کیږي په شلوري زلوبه کې دغه پروګرام هم دلته ختم شو بل پروګرام مصطفی